ستوري مشهدا مشال ریډیو دې د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په استودیو کې بوريوال کاکړ موجود دي او د شیشین اخوا د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشه همکاري کوي د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړای د سر موضوع د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه احتجاجي مظاهری دي چې نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې تر سره شوې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د بوريوال کاکړ نه
نمړی د مهم خبرونو سرټکه پښتون ژغورنی غورزنګ دور زمخ کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو په خبرګون کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وکړه د افغانستان د شجو او بشری حقوقو چارو لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د افغان شجینه فعالانو غیر عادلانه نیونی باید ودرول شي او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ لمنځه وړي اوس بشپړ خبرونه پښتون ژغورنی غورزنګ نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورزنګ د یو غړي د وژبل کېدو پر ضد مظاهرې وکړې په دې لړ کې په ځینو شهرونو کې په ورځ مظاهرې وسوي او ځینو کې وروسته غورزنګ د اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته کړی و چې وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د منظور پښتین پر موټر په د امنیتي ځواکونو ډزې سوې وې چې د غورزنګ یو غړی نور باچا پکې ژوبل سوی و د پښتون ژغورنې غورزنګ د کور کمیټې غړي محمد شیر مسید پرون د کراچۍ احتجاج ته وویل
ریاست دا عمل وکړه چې په منظور باندې ډایرکټ فایرنګ وکړه چې دا په منظور حمله نه ده دا په پښتانه کام حمله ده دا په لارې بر پښتون افغان حمله ده د دې خبرې مزمت کړو
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار زیالنګو د امریکا ژغ راډیو ته ویل چې د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي سوي په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 48 کسان وچلې دي د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې له دې سره په هغه ملک کې له دې ناروغۍ څخه د مړ شویو رسمي شمیر اوس یو کم ډیر زره 400 ته رسیدلی ویبپاڼې لیکي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,300 تازه پیښ ثبت شوي دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر اوس شاوخوا 4.5 لک ته رسیدلې ده وی پاڼه زیاتوي چې د فروری تر څلورمې تر دیار لسلګه زیات کسان له دې ناروغي رغیدلې هم دي د افغانستان د شجو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري ویلي چې د افغان شجنه فعالانو غیر عادلانه نیونی باید ودرول سي نموړي نن سهار پر ټوئیټر د دوو شجنه فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې دا بیان ورکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پر ټوئیټر په بیان کې ویل چې په کابل کې طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې دوی فعالانی نیولې دي زورا محمدي او مرسل عیار فعالان دي چې په ورستوي کې یا د کابل په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کړی وو او د فروری پر دویمه او دریمه لا درک سوي وي خو طالبانو د هغو فعالانو گرفتاری رسمن نه تایید کړي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون له مشال رډي سره په خبرو کې داوا وکړه چې دا شزي زیاتره بهر هیوادونو ته د تګ لپاره د په خبره د کزیو جوړولو هڅه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه په شپه په شام کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی بایدن پرون ماښام په سپین واړه کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړ چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشی د په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې 14 کې وواژه القریشی په 2019 کال کې د داعش ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر سو د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن د پېښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ لوبه ترسره کیږي پرون اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوئټا ګلیډیټرز ته په 43 منډو ماتې ورکړې وه بل پلو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. دور د مخ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په قافله باندې ډزې وشوې. په مبینه توګه دغه ډزې امنیتي سرتیرو کړې وې. نن د دې پر ضد باندې مظاهرې شوې دي. مقصد یې څه دی؟ منظور پښتین وایي
د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو.
د زلوزو د پولیس څوکۍ دوه اهلکاران تیر ماښام په یو برید کې وژل شوي دي. د دې په اړه یو حکومتي وزیر عارف احمدزی وایي
چې د دهشتګردۍ هیڅ مذهب نشته، امن او امان خرابولو کوشش دی، خو انشاءالله حکومت په دې باندې خو پوره الرټ دی. دا کوم واقعات ایک ادو کې کیږي، دا غي چې کوم ملزمان یې غم نیولې کیږي.
او د چارسدې انعام کلی کې یو غیر رسمي د دنجونو سکول ته ورزو. زموږ همکار شبیر جان هم هلته تللی. یو جینۍ وایي
زه د عدنان په دې سکول کې سبق کوم، ځکه چې په موږ په معاشره کې نور سکولونه نه نور زموږ نه لري.
په دې علاقه کې د جنکو سکول نه و، د الکانو سکول و.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې اعلان کړي دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې په بلوچستان کې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې وشوې. په دې لړ کې د شمالي وزیرستان په سپینوا، میرلی او نورو ځایونو کې نن د فروری په څلورمه احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د دا ډول پرمنه احتجاجي مظاهرو تابع شوې. په دې مظاهرو کې د منظور پښتین په کاروان په مبینه توګه د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او د یو غړي د جوبل کولو غندنه شوې ده. تفصیل له عمر وزیر ناورو.
د فروری په دویمه شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر قافله بلوچستان ژوب سره نږدې ډزو او د غورځنګ یو مخکښ نورباچا د ژوبلېدو د پیښې په ضد غورځنګ لاړخه نن ټول پاکستان کې احتجاجونه اعلان شوي چې په ډېرو ښارونو کې ترسره شوي او ځنو کې روان دي. منظور پښتین ویلي ول چې د دوی پر ګاډي امنیتي ځواکونو غړو ډزې کړې وې چې یو مرمۍ له د سره څنګ کې ناست د بلوچستان څانګې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور باچا په لاس کې ولګېده.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا اچولې وه. زموږ ملګري د سړک بریک راووهه، دوی ګاډی را سره مخه کړه. زموږ ملګري کچا ته ځنې واچاوه ګاډی، دوی د هغې خوانه کچا ته را سره واچولو. بیا موږ واپس روډ ته راتووه چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړه. موږ ګاډی ودرولو، نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړه. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور څانګې مشر سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن په ټول ملک کې احتجاجونه شوي او روان دي.
تګ راتګ دا زموږ آئینی حق دی او دا د پاکستان په آئین کې لیکل دي. نو آیا تاسو خپل آئین نه منئ؟ چې کله راتللو نو دا سخت حمله په موږ باندې وکړله. موږ د دې حمله غندنې لپاره د داسو پېښو روکتام لپاره نن د پی ټی ایم مرکزی کمیټه له اړخه په ټول ملک کې احتجاجي لاریونونو اعلان کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی څانګې له اړخه اعلان شوي احتجاجونه نن د ملک په مختلفو ښارونو کې په مختلفو وختونو کې شوي او ځنو کې به تر ماښامه پورې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عید رحمان وزیر وایي چې دا دغه اعلان سره سم دوی شمالي وزیرستان، میرعلي، سپینوام او شوا کې احتجاجونه ترسره کړل. پرامنه مبارزه کوي، له تشدد کرکه لري، د آئین قانون لاندې حقونه غواړي.
خپل آئینی قانوني مبارزه، پرامنه مبارزه، ریاست د خپل حقوق د پرامن غوښتلې همیشه ویلي دي او موږ هیڅکله د تشدد نه سخت نفرت ته په دغه وطن وطن سے امن غوڑی ژوند غوڑی پاین سے جکیم حقوق دی جس رنگے دے پاکستان نر شہرن تحصیل دی اغا حقوق اغا امن اغا عزت مش په هر صورت د دوی نه غوڑی
د پښتون غورن غورزنګ د نن ورځې احتجاجونو پاړه حکومت لخوا صدریز نه د خبر شوه. البته د فروری په دویمه نیټه منظور پښتین قافله باندې برید ورستا د بلوچستان کورنیو چارو سلاکار میرزیا ولا لانګو ویلی ول چې پر منظور پښتین له قانون سره سم بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی.
دوی د پاکستان وګړي دی او د پاکستان آئین او قانون منی. د قانون لمخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسې بندیز لګېدلی دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړئ او خپله رویه بدله کړئ. خو منظور پښتین د خپلې رویې سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي نو ځکه پر ده بندیز لګېدلی دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپله عملداري خامخا پر ځای کوي. نو ده ته وویل شول چې تاسې بندیز مات کړی دی، ده ته له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
میر ضیاء الله لانګو ویلی ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او غړي د پاکستان وګړي دي، آئین او قانون مانی. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه څه بل ناسم کار شوی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، غونډې کړي او د فروری په دویمه یې د ارمان لوڼی دریم ترین مانځو چې د جلسې وروسته په واپسۍ کې د ژوب سره نږدې د دوی پر قافله ډزې وشوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د فروری په درېمه ماښام د نوخار ضلع د جلوزو پولیسو څوکۍ حدودو کې دوه پولیس اهلکاران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې. لسه مودې راهیسې په قبایلي دلو د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو فعالیتونه زیات شوي. دا چې لاملونه یې څه دي او حکومتي چارواکي په اړه څه فکر کوي، د مشال خبریال شبیر احمد جان په دې اړه راپور کې حاله کوي.
دا نوخار پولیس ویان عدنان دا آواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل خوشا سلور بجے دا جلوزو پولیس تانه حدودو کې ارندو خړکلی کې د دوی اهلکارانو باندې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوی دوه اهلکاران ایس آئی فیاض خان او کانسټیبل سجاد مړ شوي دي. وایي پلټنې او غیر چاپی رسیمو کې د بریدګرو لټون روان دي. بل خو ته د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا وژل شوی پولیس اهلکارانو جنازې بیگانه وخته نوخار پولیس لین کې ادا کړې شوې او خپل سیمو کې خور سپارلی شوی دی. دا واکمن گون پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د قدرت زیرمو او مدنیات وزیر محمد عارف مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې د دوی حکومت او امنیتی ادارې دا ترهګرۍ مخنیوي لپاره ښه چمتو دي او داسې پیښو مخنیوي لپاره یو شمېر کوټل ګامونه هم پورته کړی دي.
بنې دا د کنډم کوم او د افسوس اظهار ما خلکو ته همدردی مونږ وسره پوره لیکج اظهار دی کی وی تاسو کو ګوره سکیورټی فورس چې کوم دی هغه پوره الرټ دي چې کوم زمونږه مین مسله وا په بارډر باندې فنس کمپلیٹ شوی دے. بہرحال لگی ڈیری دغه کیگی مخکنه مو یو سمز دا ویم چې د دہشتگرد هیڅ مذہب نشته، امن و امان خرابولو کوشش ته ان شاء الله حکومت پدې باندې پورا الرٹ دے. دا کم واقعات ایک ادو کې کیگی دا غی چې کم ملزمانی غم نیولې کیگی، خو چون کې غاب دغه تا اوپن کول ته هغه وخت پورې دی په کار کې پورې هغه قانون گرفت کې نه راغله.
بل خدا تیر سیمو دې راسه د ترهګره پیخو او هدفي وجنو کې پاکستان کې په عمومي توګه او بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه زیاتوالی لیدلی شي. پیښور کې خبریال مشتاق یوسف زی وایي چې پاکستانی طالبان حکومت ته دا پیغام ورکول غواړي چې ګنې دوی اوس هم هماغه شان منظم او توانمند دي او چې کوم ځای غواړي خپل هدف په نښه کولی شي.
دا یو خیال ظاهرېده چې ګنې طالبان ختم شوي دي، پاکستان نړۍ صفایا شوی ده او هغه به نور د دې قابل نه چې پاکستان کې کاروي وکړي. نو دا د هغې طرف نه یو پیغام دی دا چې کومې حملې شروع شوي دي. بل دا د هغې د طرف نه یو د غوسې اظهار په دې دی چې کتاب سیاسي نو د پاکستاني طالبانو د پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې تر شروع شوې پای کې پیشرفت شو او پای کې دوی دواړه یو ډېر حد پورې کامیاب شوي هم خو بیا چونکې پاکستانی طالبانو دا خبرې مشروط کړې وې د هغې د پنځه مهم مشرانو د رعایت سره خو بیا په آخري شپو ورځو کې خبرې په دې ورانه شوې چې پاکستان نه غوښتل چې دا پنځه کسان د افغانستان ته لاړ شي او داسې اطلاعات وکړي چې پاکستان غوښتل چې دا کسان رها کړي خو دوی پاکستان کې به اوسي.
مشتاق یوسفزی زیاتوي چې د دوی د معلوماتو تر مخه پاکستانی طالبان د راتلونکي سپرلي کې د حکومت سره د سړول مذاکرات تر ناکامۍ په صورت کې تجزیاتو حملو پلان هم جوړ کړی کوم نه چې پاکستانی چارواکي خبر هم دي. خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبائی وزیر عارف احمدزی زیاتوي چې دا ټول بهر ملکی منصوبې دي او دوی نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي جګنی پاکستان کې امن نشته دی او د دوی په وینا پاکستان کې اوس امن پځې شوی دی. پیښور کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکارګون کې خبريال جاوید عزیز وایي چې روانه تر هغه غره لړۍ کې هدفي وجنه ډېره سیوا شوې ده او دا د وسلوالو د غټو بریدونو پر ځای هدفي وجنو لارخ پله کړې ده. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر احمد ولی خان په ټول ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې وار بیا روانه تر هغه غره په لړۍ د حکومت خاموشي مجرمانه بللې ده. حکومت دا تر هغه پیښو غندنه قدرې هم پډاګه نشي کولی او نسخ کارا کړنلاره ښکاری. دی وای ټول ملک تر هغه بیا منظم شوی دی او کله ولس کله پولیس کله پوز او کله سیاسي مشران د دوی په هدف وي. بلخو ته د پاکستان پوز ویان ادارې اي اس پي ار تر مخه جتره وسلوال چې په پاکستان کې دننه کم بریدونه کوي د دوی مرستيال او ملګری په گاونډي هیواد افغانستان او هندستان کې ناشتي دا د منرا چې پاکستان پوز وسلوالو پر ضد اخیری غټ اپریشن 2014 کی قبائلی علاقوں کی کڑو چلوجی یوش میں قبائلیان بے کورش بھی ہم. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په دوه ضلعو کې بلوس بلتون پالو پر پوځي کمپونو حمله وکړې. تر دې وړاندې په کیچ ضلع کې په ورته یوه حمله کې لس پوځیان ووژل شول. په ورته حال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې هم د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې خپلې حملې تیزې کړې دي. هم په دې موجود انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو اداري لیکلې چې حکومت او امنیتي ادارو ته تجویز کړي چې د ترهګرۍ ضد خپلو پالیسو ته دې له نوي سره کتنه وکړي. د دې اداري مهم ټکی داود خټک ناورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د جمعې ورځې په خپل اداریه کې لیکي په بلوچستان کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو حملې بوګنوونکي دي چې یو بیلګۍ د چهارشنبه په ماښام د دغه صوبې په نوشکي او پنجګور ضلعو کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو بریدونه دي. دا بریدونه په داسې وخت ترسره کیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې د بلوچ بلتون پالو د هغه حملې جاج اخلي چې تیره میاشي په کیچ ضلع کې وکړه چې پکې لس پوځیان وژل شول. بل پلو د دې حملو یو مهم اړخ دا هم دی چې وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره دی. د ډان ورسپانې په وینا وسلوال غواړي دا پیغام ورکړي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع له کابو بهر کیږي. بلخوانی وازی دا چې په حملو کې زیاتواله تر سترګو کیږي بلکې دغه حملو په نتیجه کې خونریزي هم مخ په زیاتېدو ده. له تازه بریدونو داسې بریښي چې بلوچ بلتون پالو خپل جنگي تکتیکونو کې بدلون راوستي چې د پاکستان امنیتي ادارې د یو جدي چیلنج سره مخ کړي دي. په ورته حال کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې حمله هم مخ په زیاتې دودي چې پراتلونکو کې یو تشویشناک امنیتي حالت په ګوته کوي. د ډان ورسپانې په وینا د پاکستان پوز تور لګوي چې د گاونډي هیواد هند امنیتي ادارې د حمله کوونکو سره لاس لري. د ورسپانې په وینا کدا سی وی نو دا هم یو خراب حالت ته اشاره کوي. که څه هم په خاب پاکستان د افغانستان استخباراتي اداره ان ډي اس یا ډایریکټوریټ آف نېشنل انټیلیجنس او د هند استخباراتي اداره را یا ریسرچ اینڈ انالیسز وینګ د ورته حملو تر شا په لاس لرلو تورنول او په افغانستان د طالبانو د قبضې ورستو د امید پیدا شوی وو چې اوس به حالات یو څه راسم شي خو تر دا دمه داسې هیڅ آثار په نظر نه راځي. د ډان په وینا کدا فرض کړل شي چې د انډیس پخوانی چارواکي په یو یا بل طریقه اوس هم د بلوسو بیلتون پالو سره رابطې لري خو دا هم له پامه نه دی غورځول پکار چې د ټي ټي پی فعالیتونه په کابل کې د طالب چارواکو نه پټ نه دي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې یو شمیر بلوڅ بلتونپال په افغانستان د طالبانو د قبضې ورستو ایران ته اوړیدلی او دا هغه نازکه موضوع ده چې پاکستانی چارواکي ورباندې په سرګند خبرې کول نه غواړي. د ورسپانې په وینا اوس دا واضح شوی چې افغان طالبان امنیتي وضع ښه کولو کې د پاکستان مرسته کول غواړي، خو دوی دې ته تیار نه دي چې د ټي ټي پي پر ضد سخت اقدام وکړي. د ډان په وینا وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل د ترګرې ضد پالیسیو ته بیا کتنه وکړي او د امنیتي ستونزې د مستقل حل لپاره پکې بدلون راولي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ژمنې سره سم مشال ریډیو هر وخت تاسو ته په سیمه او نړۍ کې چې څه هم تازه رامنځته کیږي، تازه راپور وي، تازه خبرې، هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو. د دې ژمنې په سره سم ورزو پیښور ته داسې راپورونه دي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دویم د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو د ټاکنو اعلان شوی و د مارچ په 20مه، د هغې په اړه څه تازه راغلي دي؟ ورزو غلام غوث سره د سره تفصیل دی. غلام غوث، ستړی مشي، او د مارچ په 20مه چې نن ستاسو یو راپور مو په دې وړه باندې چې یاره دغه د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو به په 300 کې ترسره کیږي، تازه معلومات څه دي؟
جی بالکل مجید بابر صاحب، دغه چې کوم په 20مه نیټه دغه انتخابات ترسره کیدلو د دویم پړاو په 300 کې د خیبر پښتونخوا، نو په هغه اړه باندې خو الیکشن کمیشن شیډول هم اعلان کړی و. د نن نه کم د کاغذاتی نامزدګۍ د ورکولو د ریټرنینګ افسرانو نه دغه نو هغه د نن نه هغې ته لکه مطلب اجازه ته چې ترلاسه کولی. خو په دې کې اوس چې کوم مرکزي الیکشن کمیشن دفتر دی په اسلام آباد کې، هغې د پېښور هایکورټ چې د بټ آباد څنګ یو فیصله ده دوه ورځې مخکې پکې هغې دغه کړې وه، داسې تحریري بڼه باندې هغې ته نه و میلاو شوي. خو اوس د الیکشن کمیشن چارواکي چې کوم سویل احمد دی په خیبر پښتونخوا کې، د هغه سره چې تازه لږه چې به وړاندې ما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا وویله چې نن هغه فیصله الیکشن کمیشن مرکزي دفتر اسلام آباد ته ترلاسه شول، او د دې فیصلې په اساس باندې هغې دا انتخابات په دې وجه باندې وځنډول چې دغه د یخنۍ وجه او چې کوم د واورو او د بارانونو له وجې زیات تر په دې دویمه مرحله کې داسې زیری دي لکه څنګه چې د بټ آباد سره اړوند دغه دي سیمې دي، یخې علاقې دي، دغه شان بیا په ملکن ډیویژن کې ډېر سوات، چترال او دغه سیمې دي پکې، که نه نو هغې کې دغه د ډېره زیاته دغه د یخنۍ ده.
دا ټاکنې لکه فیصله کې دار اغلی دی یا انتخاباتي کمیشن ته دا هدایات ورکل شوې دي د دې فیصله لمخه چې په دغه ورځو کې، چونکی په دې سیمو کې چې کوم تاسو یاد کیل تکي موسمي حالات د دې اجازه نه ورکي چې د انتخابات ترسره شي، نو دا وزنډوي. د بل تاریخ اعلان شوی دی که د بل تاریخ اعلان به انتخاباتي کمیشن کوي؟
جی بالکل، په دغه اړه هم ما د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویله چې نوی شیډول به وروسته دغه کېږي. فل حال چې کوم دی نو انتخاباتي نیټه یا پوره چې په شیډول کې پوره خیصه یې کمه چې لکه انتخاباتي دغه به کاغذونه به کله داخلېږي او په کوم د کومې نیټې پورې به اپیلونه او هغه ټول شیډول چې کوم دی نو هغه تر دې دمله نه دی دغه شوی اناؤنس شوی. خو چې کومه فیصله په دغه کې وړاندیز ورکړی شوی و د هایکورټ په دغه څنګه کې د بټ آباد، نو هغه دا ورکړی شوی و چې لکه دا د مئی ته واړولی شي، نو اوس پته نه لګي چې لکه په شیډول کې به دوی کوم ډیټ ورکوي، خو لکه هغې دا وایي چې دا ډیټ
چې د مارچ 20مه وځنډول شو، د مارچ 20مه
بس وځنډول شو.
اوس به په مارچ 20مه د خیبر پښتونخوا د 300 کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو ټاکنې نه کیږي.
بالکل،
اوس غوث ستاسو نن راپور مو په دې باندې که هم چې یاره دا اوس چې کومه خبره وشوه یا کوم الیکشن کمیشن انتخاباتي کمیشن دا خبره د دې پخله وکړو چې دا ټاکنې به د مارچ په 20مه نه کیږي. د سیاسي ګوندونو سره د ریز دی تا په خپل راپور کې د ځینې سیاسي غړو سره خبرې هم کړې وې، نو هغوی څه وویل چې یاره که دا وزنډې دي نو بیا به څه کوي؟
بالکل جی، په دغه ما چې کوم راپور جوړ کړی و هغه به نن اورېدونکو اورېدلی، په هغې کې خو د ځینې سیاسي ګوندونو دریځ ما اچولی و، خو د ما د ډېرو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې اترې کړې وې، خو لکه د وخت او د دغه د کمی لپاره هغه ټول ما نه و دغه کړی. نو دی کې سینیټر مشتاق احمد خان دا ویلي و چې مونږ خو د دې لپاره تیاری هم نیولی دی، او هغه چې پوره کمې خبرې زما سره کړې وې نو هغه دا ویلي و چې لکه حکومت هم د دې هڅه کوي چې لکه دا انتخابات وځنډوي. یعنی
هغې دریس سو چې اوس بیا د هغې نه پس به د هغې ګام سي لنډ غونته کوي،
نو هغې دا ویلي چې که داسې څه فیصله راغله نو مونږ به په سپریم کورټ کې کښېنس. مشتاق احمد خان هم دا ویلي و، ځینې نورو سیاسي ګوندونو چې کوم مشرانو
سردار
حسین سره ما خبرې اترې کړې، نو هغې دغه ویلي چې مونږ به په سپریم کورټ کې دغه کوو چې لکه دا به هم په دې دغه کې وشي دا نور ونه ځنډوي.
صحیح، ډېره ډېره مننه تاسو مشال ریډیو ته خوږ
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د آی ایم ایف پاړه باندې زموږ د همکاري ملي حامیرزاده راپور.
نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په 2مه په ټویټر پاڼه لیکلی چې په خوشحالۍ سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر پاڼه وویل چې د آی ایم ایف بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې یو ارب ډالر ورکړ شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په 3مه مشال ریډیو ته وویل د آی ایم ایف پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
IMF conditions to the sales tax exemptions khatam ke Pakistan takriban 350 arab rupaye sales tax exemptions khatam ko kamur guru IMF hum dayo prediction kare de ki Pakistan ki bedar kal mehngai double digit ke yani 10.2% wo projection kare de aga international so wajahat de yo petroleum prices internationally sewa sawi de yawar sara chikam dollar de aga kadar sewa sewa sawi de rupaye mukabde ke chya import ko aga pe aap de aho kimat hum sewa ke ki tarah IMF dawa ista so bijli kimat hum mazid sewa ke دی حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی دے بجلے اگا 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ سے واقع دے آئی ایم ایف آئی مزید دیا سے ہوا کہ 95%
په پاکستان کې جنرل سیلز ټیکس دا وخت 19% دی. مخکې حکومت په شاوخوا یو نیم سلو شیانو دغه ټیکس یا خو بیخي کمې خو او یا له ټیکس مستثنا ګرځولي، خو بیا حکومت د اضافي بودیجې یا مینی بجټ په منظورولو سره هغه رعایت ختم کړ او وی ویل چې د ټیکسونو له لارې به 340 ارب روپے راټول کړل شي. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بله لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نه او یا د 2 نه تر 5% پورې و، اوس 19% ته د رسېدو معنا دا ده چې ولس پې له خپل جیبه ورکوي، خو آمدن یې هماغومره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل په دې پیکج سره به په راتلونکي کې ګرانی نوره هم سیوا شي چې وار لمخه په جنوري میاشت کې ډېره وه.
نقصان دے حکومت دعوا کئی نو باندھے با کم پریشر چیز کم شی داغے سر دا پاکستان چکم کرنسی دا ہر اسٹیبل شی دا ڈالر پہ مقابلہ کی پارک کمین ناراضی اور کل چاہے کمین ناراضی بهر نه کوم شي زنه راځي دا غي نرخونه بسته بلي دا د حکومت زما په خیال سره کوم جسټیفیکیشن ورکړي.
پاکستان د 2019 کال په جولای کې له آی ایم ایف سره یو مایده کړی و چې تر مخه یې نړیوال مالیاتي فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې 10 ارب ډالرو قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا ترڅنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول او ځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه د پور اخستو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست په نیمه بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو ځنډول شوی دی. د خبره د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سویل احمد نن مشال رادیو ته وکړه، خو دا یې ونه ویل چې دا انتخابات به اوس کله ترسره کیږي. ټاکل شوی وا چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 18 نیټه ترسره شي. پښتون ژغورني غورزنګ نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورزنګ د یو غړي د جوبلیدو پر ضد مظاهره کړې ده. غورزنګ د اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړي نورباچا جوبل سو، خو د بلوچستان حکومت دا نه مني چې ګواکې پر دې قافله ډز شوی وي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 4 ساعتونو کې 48 کسان نور وژلې دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې له دې سره په هغه هیواد کې له دې ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمېره اوس یو کم 1400 ته رسیدلې. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرول سي. د خبره رینا امیری نن سهار پر ټویټر د دوو ښځینه فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې طالبانو په 13 ساعتونو کې دوه فعالان نیولې دي، خو طالبانو دا خبره نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د چهارشنبه په شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ ناوریدو او تاسو په هم یو نړیوالې موضوع ته راګرځو. امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په شام کې یې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی وژلې ده. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا عملیات د چهارشنبه یا شروع په شپه شوي او زیاته کړې ده چې کله امریکایي پوځیان هغې ودانۍ ته ورورسیدل نو القریشی ځان په چاودنه کې ووجه. د شام د بشري حقوقو د سار ډله وای په برید کې د قریشی د کورنۍ غړي هم وجل شوی دي. روس د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دې اقدام ملاتړ کړی. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې دا راپور تاسو ته وړاندې کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د فبروري پر 2 شپې مهال په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی. بایدن د فبروري پر 3 په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشی د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې القریشی د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، هغه په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به پر اسلامي دولت ډلې د فشار لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار ته دوام ورکړي. بایدن ویل په حمله کې د داعش ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو په شمال غربي شام کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري محفوظ له هغه ځایه ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نو خوله. امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو چې نمونه یې نه دي خول شوي له خولې ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا زیاته ده، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو په ګډون د نورو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. په بیان کې همداراز د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د تایید په صورت کې د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې پر قریشي په برید کې څومره کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون 9 ولسی وګړي شامل دي. اسوسییټډ پرس اژانس د عیني شاهدانو له خولې ویلي په 14 وژل شویو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې شامل دي. خو د پینټاګون ویان جان کربی وویل د حملې پر مهال 3 ولسی وګړي یعنی د القریشي ښځه او 2 ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې مشرۍ تر سنبالولو وروسته د القریشي پر سر د 10 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. د هغه مړینه د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته هغې ډلې ته تر ټولو لوی ګزار بلل کیږي. امریکایي کمانډو ځواکونو په 2019 زیږیز کال کې بغدادي د شام په شمال غربي سیمه کې په ورته برید کې وژلی و.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري او ته وګي د فروری په څلورما د کینسر د مرض نه د بیداری نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د کینسر نه د پوهاوی او معلوماتو د پاره جوړ تنظیمونو په خلکو غږ کړي باید دوی پاسي او څوک چې وي او هر ځای کې چې وي یاد مرض نه دی نړۍ پاک کړي. د صحت د ادارو د معلوماتو سره سم د کینسر په ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې ناروغان دي. په دویم نمبر نشه یي توکي استعمالوونکي ناروغان شامل دي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی نه وو.
نن د فروری په څلورم د کینسر ناروغي نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا نننې ورځ د پر تیم یاد پوهاوی مضمون ایښودل شوی کلوز د کیر گیپ او یا حفاظت ته فاصله کمول. دا مضمون د سګنې 2022 نه تر د 2023 کال پورې ایښودل شوی او د ورلد کینسر ډے .org نومې ویبپاڼې تر مخه دوی تسلیموي. د علم یا معلوماتو طاقت زیات دی. باید د کینسر نه خلکو ته پوره بیداری حاصل وي او هر تن باید وکړي د دغه مرض په حواله معلومات هم واخلي. د صحت د نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په پاڼه د فروری په دریمه د چاپ شوي معلوماتو تر مخه په 2020 کې په نړۍ کې 10 میلیونه خلک د کینسر ناروغۍ د وجه مړه شوي. معنی دا چې په شپږو مړو شوو تنانو کې یو د کینسر د مرض د وجه مړ و. په دغه ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې د کینسر او په دویم نمبر د نشه یي توکو استعمالونکو وو. ډاکټران خود دې علامات خای چې زیاتره ناروغانو په وجود کې دننه او یا بهر زخم وي او داسې نور هم. مشال رېډو د 12 ټولګي نه فارغ شوی انعام الله سره رابطه وکړه. انعام الله هم د کینسر ناروغ خوای علاج پوره شوی لا هم نه دی. البته د کینسر سیمپټومز یا نخې نخانی وجود کې ختمې شوی. انعام الله د باجوړ اوسیدونکو نور لسکلن ځوان دی. د فروری په 14مې مشال رېډو ته هو ویل
زما پخپکی یعنی هغه کې پرسوب راغلی او هغه پرسوب داسې و چې هغه د ټایم سره سره سی واقع دلو. نو بیا زه یو ډاکټر ته لاړم او اتوپیډیکو سرجنو. خدا داسې و چې دا درد تروبینګ فینو. تروبینګ مطلب دا چې هغه ماته مسلسل نه و، هغه به ټایم بای ټایم و. یا به چې کله ما واکینګ کوو ګرځېدو په وخت کې هغه فیل کولو. نو ما به چې کله مونځ کولو نو مونځ به چې کم دی زه به کله سجدې ته تلم نو هغه به ډېر زیات درد کولو.
ډبلیو ایچ او زیاته کړې ده په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د پیپړو ناروغان مړه شوي چې شمېر یې 13 لاکه. د معدې د کینسر 9 لاکه یو کم 10000 ناروغان مړه شوي، ولې د سینې 6 لاکه 15000 ناروغان په دغه کال مړه شوي. د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د معلوماتو سره سم په 2020 کې پاکستان کې چې آبادی 2 کروڑ نه زیاته وه د کینسر د وجې په کې ټول 1,10,000 او 1.5 سلطنان مړه شوي هم. ډبلیو ایچ او لیکلي د کینسر تر ټولو غټ وجوهات تماکو، الکوهل، غیر صحتمند خوراکونه او د هوا د آلودګۍ نه علاوه نور هم دي. یو تن چې د دې مرض ناروغ وي لږ تر لږه کوم داسې علامت دی چې هغه ټیسټونه وکړي، ډاکټر لور شي چې مرض تشخیص شي. د کوزه محمدو په یو روغتون کې ډاکټر خورشید خان دغه علامت داسې خای.
کله چې سړی ته پته ولګي په بدن کې څه غوټه وي یا یو ځای کې څه انفیکشن وي او هغه ته انټي بایوټیک خوري یا د څه یو دغه خوري او هغه ته دغه نه کوي ریسپانس په کار دا پیشنټ لاړ شي او پراپر دغه ټیسټونه وکړي.
ورلد کینسر .org په دغه پاڼه دا هم لیکلی دی. د فروری په دې څلورمه نیټه مونږ په تاسو غږ کوو تاسو چې هر څوک او هر ځای کې راپاڅئ، یو داسې دنیا چې د کینسر نه پاکوي په جوړولو کې خپل کردار خامخا لوبوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوهنیمو بجو،
پام کوا
په درېنیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا یو شمیر ضلع داسې دي چې پکې د نجونو ښوونځي نشته. په هغو سیمو کې نجونې اکثر د بېوزلۍ له وجې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي، خو ځینې نورې بیا د ټولنې ښوونځیو یا غیر رسمي کمیونټي سکولونو ته ځي. ماشومان وایي کله کله یې پلرونه هم زده کړونه منع کوي. شبیر احمد جان د ټولنې په ښوونځیو کې د نجونو زده کړو ستونزو ته کتنه کړې او د 400 انعام کلي یو سکول ته ورغلی. اول ته کې یو استاذه خپلو ماشومانو ته زده کړې ورکړي.
دا آوازونه د 400 انعام کلی هغه ماشومانو دي څوک چې دغلته د کلی مینس کې په یو کور کې جوړ غیر رسمي یا نان فارمل کمیونټي سکول کې تر پنځم جمعات زده کړه کوي. انعام کلی چې د 400 ښار نه د مردان تحصیل تخبه پلاره خوشه 8 کیلومتر لره د پټو مینس کې کلی دی. پکې دغه جنکو ماشومانو لپاره په خوشه کې هیڅ نږدې سکول نشته دی. د پنځم جمعات فزما جهان زی بوای
د عدنان په دې سکول کې سبق کوم، ځکه چې موږ په معاشره کې نور سکولونه نه نور زمونږ نه لري او موږ ته مشرانو اجازه نه کوو. بس په دې هغه سره بیا زمونږ سکول جوړ شو کمیونټي، بس موږ دې ته تعلیم لرلو او بس موږ کمیونټي سکول په حوالې سره موږ ته ډېره فائده ورسېده او موږ غریبانو سره ډېره فائده حاصله کړله.
دا خوشه یوشتو کالو راسه د سکول چلون کی مشره استاده سایما حسن وای د کم تعلیم او غربت لوجی مور پلار د جنکو تعلیم ته په دغه کلی کې نه اهمیت ورکوي او نه یوس او توان شدی چې په خپل لوریانو سبقونه وایي. نو دلته ویړیا او د کور دلن زده کړه لپاره دی په اسان خپل لوریان را لېږي.
په دې علاقه کې د جنکو سکول نو د الکانو سکول وو دا ټول د باجوړ او د وزیر خلک ته توصیږي جنکو تعلیم دا خلک لکه خنه ګڼي. جنکو تعلیم په دې وجه باندې دا سکول مال ته دی په مست باندې کولو کو بن پسونو ماشومان د سکول نه فارغ شوه. سو په های سکول کې اوس موجوده سبق وي سو کالجونو ته لاړل. د هر یو کور د 15 شپږ شپږ ماشومان موږ ته راځي کې هر قسمه مشکلات ته تما ته راغلي په دې سکول کې. نو هغه زما سره د خلکو حل کړی دي. دا ټول ماشومان چې کوم دلته سبق وي دا ټول غریب کورنۍ سره تعلق ساتي. د دوی مالی حالت ډېر زیات کمزوري دي. د خپل ماشومان پرایویټ سکول ته نشي لیږلي او د ګورنمنت سکول چې تقریبا زموږ نه 2.5 کیلومتر فاصله کې دي. نو په دې وجه باندې سکول کې ماشومان زموږ ته ډېر سیوا دي.
په 400 ضلع کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې ضلع پروګرام مشر سید امجد علی شاه وای چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې دا سکولونه د ځایي ولس په مرسته ځکه پرانستې دي چې دغه ځایونو کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته دي او یا د دوی نه لرې وي.
دا سکولونه اصل کې په هغه ځای کې مونږه کلو کړی دي چې کوم ځای کې ماشومان سکول ته نشي رسېدي او د هغه ځای لوکل کمیونټي امداد سره مونږه د اغي په علاقه کې د ماشومانو د پاره د سکولینګ فیسیلیټي سٹارټ کو او دا سکولونه چې کوم دي نو مونږه د کمیونټي په مدد سره چکم دینو جاری ساتو.
سید امجد علی شاه زیاته کړه چې دا وخت په صوبه کې خوشه 3000 د غیر رسمي کمیونټي سکولونه چې زیاتره د خلکو په کورونو کې دي خوشه یو نیم لک ماشومان ته تر 15 جمعه ته تعلیم ورکوي او دغه ډول خوشه 3000 زنانه استادانو ته د ادارې لړخه تنخواه او د ماشومان لپاره کتابونه هم ورکوي. خو چا چې زه یا کور ورکړی وي نو دغه ماشومان ته د بجلی اوبو او په باد باران او یخنۍ ګرمۍ کې نور اسانتیاوي د کور مالک یا د کلی خلق پخپل ور کوي.
یاله مرد میدان وو پختون په
اتفاق شي چې پختون په اتفاق شي فزله دا ارمان وو تل فزله دا ارمان وو تل وی شاعر او ادیب وو لو شاعر او ادیب وو خوشال حال وو خوشال حال وو
شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. خیبر قبایلی د لیتا د خیبر په لری پرتو سیمو کې د خلکو په شکایت د انتظامی چارواکو په سرکاري خونځو کې د استادانو د غیر حاضرۍ معلومولو هڅې پیل کړي دي. چارواکو په لومړي پړاو کې د کم شلمان سیمې د سکولونو معاینه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي هلته د ښوونځیو ودانۍ شته خو عمله او اسانتیاوې نه لري چې له وجې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده. تفصیل فرهاد چیلواری نه.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین د فبروري په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ځای ولس په شکایت په لومړۍ مرحله کې لری پرتې سیمې کم شلمان دوره وکړه او هلته په تعلیمي ادارو او داسې یو شمېر نورو محکمو په موجوده صورتحال یو راپور جوړ کړی او خپلو لوړپوړو چارواکو سره یې شریک کړی.
د کم شلمان ګورمنټ های سکول، ګورمنټ پرایمري سکول، سیول ڈسپینسری او بی ایچ یو کم شلمان معائنہ اکڑو. د دې ادارو اسٹاف حاضری، مسنگ فیسلٹیز او بلڈنگ اسٹرکچر او نورو مسلو بندی په تفصیلی سره بحث وشو. په دې مسلو بندی یو تحصیلی رپورٹ ما ڈی سی صاحب ته ولیکو چې په دې مسلو بندی همدردانه غور وشي.
د کم شلمان یو فعال عباس علی وایي چې هلته سرکاري ودانۍ موجود دي خو عمله پکې نشته او د تعلیم شرح پکې ډېر لاندې پرېوتې.
ګرلز سکولونه دي که هغه د بوایز سکولونه دي چې بلډینګ خو به ولاړي په ظاهره خو هغه کې چې سبق خودلو والا څوک نه وي، استادان پکې نه وي او چې کم ساينس چې کوم هغه آیټمس پراته دوی سره د تجربات وغیرہ هغه له باټرۍ وغیرہ په استعمال کې د وجې نه چې هغه ایکسپرت استادان نشته او نه چې موږ سره سټاف پوره دی.
کم شلمان او لو شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خواو شادر کیلومتر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ ته څیرمه پراته جوړه کلی دي چې بادي یو اندازې مطابق و سلوخت زره نفوسونه پورته شوي. د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په دې جوړه کلیو کې نه دیرش تعلیمي ادارې جوړې شوې چې په هغې کې د لکانو جینکو پرایمري سکولونه، های سکولونه او هایر سیکنډری سکولونه شامل دي او څه باندې اووه زره زده کوونکي پکې داخل دي. د کم شلمان او لو شلمان اوسیدونکي وایي چې په دې کې زیاتره ادارې غیر فعاله پرتې دي. د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا محل په ټوله خیبر ضلع کې لږ تر لږه شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعاله کړل شوي او په دې کې د استادانو حاضرۍ او نورو سهولتونو کتلو لپاره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم فعاله کړل شوي او هغه لګیا ده په مرحله واره توګه د ټولو تعلیمي ادارو معاینه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي.
پا
په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره د استرالیا سره لوبه کوي. د لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی ویلي د افغان ټیم روحیه لوړه ده. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پای لوبه به سبا د هند او انګلند ترمنځ وشي. د اسمت ساروان په راپور کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وی او که په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي دوه لوبډلو لپاره. را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې ده له هند څخه ډیره غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې روانه ونې په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لږ توپیر وبایلله او پایلوبې ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو پایلوبې ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
مشال لیډیو ته وګورئ او د مشال لیډیو د نن ساعته خبرونه د دې رښتای خبري غړای رښتیا راپور تاسو په امرا ګرځوم. د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي زرسانګه دا وخت سخت ناروغه ده. دا غي کور والا نور سندرغاړي او د کلتور محکمه د هغې د مرستو په اړه سوای په دې اړه راپور د شبیر احمد جان نه اورو چې د زرسانګي په سهرانی غک پهلې کې
اوس د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرسانګ دي چې د پښتو موسیقۍ کې یو ځانګړی आवाज او مقام لري. زرسانګ د خپل مینوال په بلنه د نړۍ یو شمېر هوادونو ته تللی او هلته د خپل आवाज جادو ښودلی دی. د خپل غریبۍ له وجې د خپل ملک پاکستان ګډ ګډ ته پیدل مزلونه د خپل بچو سرو او ګډو بيزو وړاندې هم کړی دي او اوس هم کوي. دوی دا وخت سخت کمزورې او ناروغ دي. د زرسانګي 28 کلن زوی مصطفی مشال لیډو ته د جنوري په 1 وویل چې مور بيبي ناروغتیا له وجې خبر نشي کولی او وایي چې لسا او سینې ناروغي ده ورته. مصطفی وای چې د حکومت یا کلتور محکمې له پاور سره هغه ډول مرستې نه کیږي. شډول چې زرسانګ د پښتو ژبې د دې خورې او د دې هیواد په درسته نړۍ کې استازیتوب کړی دی. نوموړی جاتوي چې د مور سره خوشا د نړۍ زیاتره هیوادونه کتلي دي. زرسانګ سورز وړاندې د پروګرام وروستو طبیعت ناڅاپي ناساده شو. بیا اسپیټال کې د سورز درملنې وروستو کور ته د آرام لپاره لیږل شوې ده. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي بختیار خټک وای چې د خپل ځانګړي خيستا او د سورونو ډک आवाज لوځي په نړۍ کې هغې خلکو چې پښتانه هم ندي او د زرسانګ لوځي پښتو ژبه وپیژندله. نو باید حکومت سره چې کوم د هنرمندانو پنګ دي د هغې نه ور سره مستقل مرسته وکړي شي.
دی بیبی ټول نغټ خایست ژوند دا دی چې
هغه مور ده او پخپلو بچو ډیر زیاته مینه ده او ټول ژوند دې بچو دې لپاره وقف کړی دی. ګو چې په هغه کې دا مسلې هم دا دي چې دی بیبي چې دا دمر ژوند موسیقي او کو په هغه کې تردا دمه پوري هغې هغه څه کمزوریاں دي مالی حالاتو په وجه باندې، نو هغه هم دغه بنیادی وجه ده چې هغه پخپل بچو باندې ډیر زیاته مینه ده. ما ورته یو مرکه کوله په ټلویزیون باندې، نو په هغه کې هم دا ویلو چې زه اوس هم کوشش کوم چې سهار یا دا ناشته چې کوم دنه پخپل د خپلو بچو ته تیاروم او غذا سره ډیر خاطر بیبی سره خوشم کې دما ډیر زیات تړون په ډیرو حوالو باندې، بلکې زه دا دعوه هم لرلی شم چې اوس په دې اخیری ریکارډنګ کې هم مونږ غږ لټون میوزیک لپاره د ګومل میډیکل کالج ماسکوټن را جوړ کړی و، نو په هغه کې بیبی مونږ را بللی و او مونږ به د هغې د روغ صحت لپاره ډیر زیات دعاګانې هم کوو او په مونږ باندې خو یې حق دی چې مونږ ورته منډه تړله هم وو.
کلتور محکمې مرستو په اړه مو چې کله د کلتور محکمې ډایرکټر اجمل خان نو پوښتل، نو دوی د ناروغتیا له وجې ډېر خبرې ونه کړې شوې. خو دومره مشال لیډو ته ویل چې وړاندې هم کلتور محکمې تر څنګ سره مرستې کړې دي او اوس به هم خامخا د دې مرستې جاري ساتي. د پام وړ ده چې د تر څنګ د زوی مصطفی تر مخه د مور عمر یې خوشه 80 کال دی او د وړکوالي نه تر اوسه د پښتو ژبې او کلتور خدمت کوي. دوی وایي د بیکورۍ ژوند اوس هم تیروي او د موسم بدلېدو سره پرځے کھڑے گرځوی. نو باید حکومت ته ورته اسانتیاوی او د مستقل استوګنې بندوبست هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګی او د زرسانګي بیبي پاړه مو زموږ د همکار شبیر جان راپور واورېدو. زرسانګي بیبي ناروغ ده او د ټپې دا خدمت کوونکې او د سارانې غږ نن سبا ناروغ ده، نو باید حکومتي چارواکي هغه خلق چې د کلتور او ثقافت داوه کوي چې موږ خدمت کوو، نو د زرسانګي بیبي دا وخت مرستو ته ضرورت دی، د هغې علاج ته ضرورت دی، باید چې د دې مرسته علاج وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګي او د مشال ریډیو د دې خپرونې وروسته خبرونو لنډیز د بوروار کاکړه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو ځنډول شوی دی. دا خبره د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سویل احمد نن مشال رادیو ته وکړه، خو دا یې ونه ویل چې دا انتخابات به اوس کله ترسره کیږي. ټاکل شوی وا چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 8 نیټه ترسره شي. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا د منظور پښتین پر موټر د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړي نور باچا ژوبل شو، خو د بلوچستان حکومت دا نه مني چې ګواکې پر دې قافله ډز شوی وي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 48 کسان نور وژلې دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې له دې سره په هغه هیواد کې له دې ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمېره اوس یو کم ډیر زره او 400 ته رسیدلې. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیولې باید ودرول سي. د خبره رینا اميري نن سهار پر ټویټر د دوو ښځینه فعالانو د ورکیدو په خبرګون کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې دوه فعالان نیولې دي، خو طالبانو دا خبره نه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه په شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی.
خاد آباد و بریالی اوسئ.